السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل سوې. په لومړۍ نیم ساعته خبري مجلې سره په خبري راپورونو کې اوري چې د نورو هیوادونو تر څنګ افغانستان هم په سوریه کې د داعش ډلې د مشر د وژل کېدو هرکلی وکړ. حکومت تمه شي چې په افغانستان کې هم د داعش د ملاتړو تحرکات له دې پیش سره ختم سي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې شپږمه، د اکتوبر 28مه. د طالبان افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني د ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلارې مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د طالبانو افراطي ډلې څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلي دي. په استرالیا کې د فارن بریف د پالیسي د یوه تحقیقاتي مرکز په حواله د طالبانو دغه استازي به نن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو تر دې مخکې په چین کې د دغو خبرو د ځنډېدو راپورونه ورکول سوي وو. د خبرو په اجنډا کې به پر یوه اوربند سلا کېدل او د افغانستان د 3 کلنې جګړې د احتمالي پای ته رسولو موضوع شامل وي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې نږدې له یوه کال راهیسې روانې وي، تیره میاشت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه سوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې چین یوه هیئت ته په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې ده. د امریکا تر څنګ چین، پاکستان او روسیې هم په جلا جلا ډول هڅه کړې چې مذاکره چن د پخلاینې په هدف خبرو ته کښېنوي. د امریکا، پاکستان، چین او روسیې استازو تیره جمعه په مسکو کې سره وکتل چې له طالبانو سره د امریکا د مستقیمو مذاکرو د بیا پیل موضوع یې په اجنډا کې شامله وه. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د ولایتي شورا منشي شیر زمین خان پرون ازادي راډیو ته وویل چې نښته په نړۍ ولسوالۍ کې وروسته له هغې وسوه چې پاکستاني پوځیانو غوښتل د اصولو خلاف پوسته جوړه کړي او افغان سرتیرو یې مخه ونیوله.
دو کلام په ساحه کې تقریبا 300 متره خوا نږدې پاکستان غوښتل خپل پوسته ایجاد کړي او تاسیسات جوړ کړي. دې په اساس باندې به 4:00 طرفانو په منځ کښې ساکنه سبا جنګ شروع شو تر ماښامه پورې. اوس خو فعلا جنګ توقف دی. مونږ 3 زنانه شهیدانې دي، 3 نارینه زخمیان دي.
د کونړ د امنیه قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف هم د جګړې خبر تایید کړ، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. حتی پنه غوښتونکي چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې له یوې یخچلدارې لارې څخه وژغورل سول چې سړې هوا وهلي وو. د فرانسې قضایي چارواکو د نوم نښولو په شرط ویلي چې دغو کسانو غوښتل د فرانسې له کالای بندر څخه ځانونه بریتانیا ته ورسوي. په دغو پنه غوښتونکو کې 4 ماشومان شامل دي. د فرانسې خبري اجانس په حواله د یخچلداره لارې 2 موټر چلوونکي چې دواړه رومانیایان دي نیول سوي دي. دغه پنه غوښتونکي وروسته روغتون ته وړل سوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توندلارې مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن پلویان د حکومت پر خلاف د لاریون لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون خپلو پلویانو ته وویل چې دوی د دې لپاره لاریون کوي چې د صدر اعظم عمران خان نامشروع حکومت لرې کېدو ته اړتیا لري. بلخوا د جمعیت علما اسلام د ګوند مرستیال مولانا فضل علي حقاني پرون په لاریون کې وویل
وزیر اعظم به استعفا ورکړي، په 2 نمبر کې الیکشن به کېږي دوباره. الیکشن به د فوج په نگرانۍ کې نه وي، ځکه دی چې څنګه الیکشنونه کوي. یو مثال خو تاسو ولیدې، ټول قوم ولې، ټولې دنیا ولی. او بله خبره اخري دا ده، ټول هوا چې اسلامي دفعات څومره چې دي د هغې تحفظ به وي.
خو د پاکستان حکومت دغه تورونه بې بنیاده ګڼي. د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند او د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د پاکستان پیپلز پارټۍ په ګډون ځینو ګوندونو ویلي چې دوی د دې تازه لاریون ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ څو هیوادونو د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. خو دغو چارواکو ټینګار کړی چې دغه پرمختګ به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یوه ټویټ کې ویلي چې د بغدادي وژل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یوه مهمه لاسته راوړنه ده، خو د هغه په خبره د داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه سوې. بل خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یوه پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و. اخوا د سوریه د بشري حقوقو لندن میشت ډلې ویلي چې د بغدادي د وژل کېدو وروسته په سیمه کې د داعش د نورو مشرانو پر ضد عملیات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په یوه حمله کې وژل شوی دی. تفصیل وروسته. په بلغاریا کې نظر پوښتنې ښیي چې واکمن مرکزي شیار خی ګوندبه په محلي سطح حاکم وي، خو د تیرو څلورو کلونو په نسبت به یې لږ خلک ملاتړ کوي. په بلغاریا کې پرون د شروالی او د شروالی د شوراګانو ټاکنې ترسره سوې. په پلازمینه سوفیا کې د واکمن جی ای آر بی ګوند شارواله یوردان کا فنداکو چې دندې په ختمېدو ده او د څلورمې دورې د ګټلو لپاره د خپلواکي کاندیدی مایا مانولو واپ وړاندې چې د اپوزیسون ګڼ ګوندونه ملاتړ کوي ولاړه ده. د ګالپ او الفا تحقیقاتي مرکز ډاټ کا له مخې د سوفیا د شروالي انتخاباتو په لومړي پړاو کې به فنداکو شاوخوا 15% رای وګټي، خو خپلواک کاندیدا مانولو وابه له 15 څخه تر 16% پوري رای خپلې کړي. د شروالي د مخکنیو ټاکنو په نسبت به فنداکو ته 1,00,000 لږې رای ورکړل سي.
تاسو آزادي رادیو ته واجیست.
د سید قادر جلالو په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې افغانستان ته مشولې چې په سوریه کې د داعش تلې د مشر وجل کېدل به په افغانستان کې د داعش د پلویانو تحرکات کمزوري کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال وایي چې د داعش ډلې ځینې هیوادونه ګټه اخلي.
دوی خپل فعالیتونه کوي، بلکې ځینې هیوادونه لکه په سیمه کې خصوص پاکستان داسې خواري چې دی وسلې په هسپانیا استفاده کوي.
د ابو بکر البغدادي پر وجل کېدو غنو هیوادونو عکس العمل شولې دی دا په یو بل راپور کې اوري. د ژوند پرنګونو کې راځي
بيدانه نار دي چې مثلا مریضان چې راغه وسیږي ورته چې مثلا لاړ شو ته بيدانه نار واخ
تر اونې مبجو نور مسائل هم سیړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت د امریکا له خوا د ابوبکر البغدادي د وجل کېدو هرکلی وکړ او هیلې څرګنده کړه چې د داعش د ملاتړو فعالیتونه بل د سر په افغانستان کې لمنځه ولاړ سي. ابوبکر البغدادي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر و چې د عراق او سوریه ترڅنګ ملاتړو په افغانستان کې هم ځینې تحرکات پیل کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وجل شوی دی. سپیولا ستانکتی او نور تفصیل.
د ابوبکر البغدادي جګړه مارانو د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې هم ګڼ بریدونه کړي چې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. افغان حکومت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي له وژل کېدو وروسته هیله ښکاره کوي چې یو ورځ د دې ډلې جګړه ماران په افغانستان کې هم ختم شي. د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي پرون یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کشته شدن البغدادي یک ګام بسیار بزرګ در از بین
د البغدادي وژل کېدل د داعش دلی په لمنځوړلو کې یو لوی ګام دی. د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو له دې اقدامه هرکلی کوي. متاسفانه داعش یو تر ټولو بده او وحشي تروریستي ډله ده چې د خلکو په وژنې کې لاس لري او د نړۍ یو لوی برخه بې ثباته کړې وه. موږ هیله من یو چې دغه کس نابودي د دې لامل شي چې موږ په بیلابیلو سیمو خاصتا په افغانستان کې د دې ډلې د لمنځه تللو شاهد اوسو.
شاهد ریشکن شدن ای ګرو د نقاط مختلف به وجه در افغانستان هم باشیم.
ابوبکر البغدادي ځان د اسلامي دولت دلی یا داعش خلیفہ اعلان کړی او په 2013 کال کې ورسته له هغه د نړیوالو پام واړو چې جګړه مارو د عراق ځینی مهم لویدیس خارونه له عراقي حکومت ونیول. د البغدادي ډله له عراق سوریه ته پراخه شو او د راپورونو په اساس د تر پایه په سوریه کې پاتې وو. د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو اعلان پرون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وکړ. امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ لومړی درجه تروریست مشر عدالت ته وسپاره. ابوبکر البغدادي او وژل شو. دای په نړۍ کې د تر ټولو بیرحمه او وحشي تروریستي سازمان اسلامي دولت ډلې مشر وو. بغدادي د سوریه په شمال لویدیس کې د امریکایي ځنګړو ځواکونو په شپنوي عملیاتو کې وژل شو. اسلامي دولت ډله یا داعش چې مشري ابوبکر البغدادي مخته وړله په عراق او سوریه، افغانستان او ځینو اروپایي هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي چې پکې زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اوس پښتنه دا ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لوی مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل د دې ډلې په جګړه مارانو، خاصتا په هغو چې په افغانستان کې جنګیږي، څومره تاثیر کوي. دا پښتنه د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مشر حکمت الله اعظمي داسې ځوابوي.
زما بیره دا ده چې کله د طالبانو او امریکا او افغان دولت سوله مخته ځي او یو اوربان رامنځته کیږي، بیا داعش غوندې ډله یو بهترین تقریبا یوازینی اپشن او انتخاب وي. هغه جنګیالیو هغه تروریستان ته چې غواړي جنګ ادامه ورکړي، هغه که خارجي وي که داخلي، نو بیا په هغه صورت کې نه یوازې چې داعش په افغانستان کې به د یو تهدید په حیث باندې پاتې شي، بلکې لا به هم پراخ او دا ډېره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او تاسو فکر نه کوم چې د بغدادي د وژل کېدلو سره دې پر دې باندې کوم تاثیر وکړي؟
داعش ډلې د 2015 کال له لومړیو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې په نوم په فعالیت پیل وکړ. که هم لوی غیر اټومي بم رانیولې تر لسګونه هوایی او ځمکنیو عملیاتو پورې د دې ډلې وسلوال هدف ګرځول شوی، خو بیا هم د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د سګجون میاشتې د یو راپور لمخې شاوخوا 2000 داعشان د افغانستان په ختیځ کې په فعالیت بوخت دي. په سیمه ایزه کچه د داعش د خراسان څنګ څو مشران له هغې ډلې حافظ سعید، عبدالحسیب لوګره، عبدالرحمن غالب او ځینې نور د امریکا او افغان حکومت لخوا وژل شوي، خو بیا هم د دې ډلې مخه په بشپړ ډول نه ده نیول شوې. د دې ډلې تر ټولو وروستی او خونړی برید سږ 2019 کال اګست میاشت کې و چې د کابل د ودونو یو تالاري هدف وګرځاو او نږدې 100 تنه ملکیان یې ووژل. په روښنایي غورځنګ انتحاري برید، په سردار داود خان روغتون کې وسلوال برید، په تبیان علمي مرکز برید، د میوند په کلب باندې حمله، تر ټولو خونړی بریدونه یادېږي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې مسؤلیت په غاړه اخیستی.
ومردل چې د افغانستان حکومت د امریکا لخوا د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل به د افغانستان په وضعیت کې کوم تغییر رانولي. دا خبره د دغه انسټیټیوټ یو لوړ پوړي مسؤول حکمت الله اعظمي پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. سفی الله ستانکزي د مرکې پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د البغدادي وژل کېدل عملا څومره په افغانستان کې د داعش غړي متاثره کولای سي؟
په اول سر کې چې کله داعش دلته خپل شاخه اعلان کړ په خراسان کې، یو څه کومکونه کېدل. عراق سوریه ته ختلي پیسې به د ترکیې څخه راتللې، بیا به دلته دوی ته رسېدلې. مګر په وخت د افغانستان هغه داسې ډله په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې خپل مالي منابع په خپله تمویل کې، په داخل کې تمویل او دغه صورتحال اوس په داعش کې دی. دوی کولای شي چې خپل جنګیالي په خپله استخدام کړي او خپل مالي منابع په داخل کې پیدا کړي. نو تر یو اندازې پورې دوی خود مختار شوي دي. دا د افغانستان لپاره یو ښه خبر نه دی، د افغانستان د امنیت لپاره ښه خبر نه دی، چون چې نه یوازې دلته دوی خپل فعالیتونه کوي، بلکې ځینې هیوادونه لکه په سیمه کې خصوص پاکستان دغسې ډلو څخه غواړي چې د وسلې په حیث باندې استفاده وکړي.
افغانستان کې چې کومه مشرتابه د داعش ده، څه فکر کوي چې څومره به روابط ول له بغدادي سره او د هغه له نږدې ډلې سره؟
دې کې شک نشته چې هغه داعش په افغانستان کې دی. داعش په عراق سوریې سره روابط درلودل، دې کې هیڅ شک نشته. مګر دا چې هغه هلته داعش ته پل کېږي او بیا یو تعداد خارجي جنګیالي د داعش افغانستان ته راځي او بیا دلته خپل فعالیتونه دي کوي، او دا وسم د لړۍ جریان لري، یعنی استخباراتي معلومات په بنیاد باندې او همدارنګه چې مخالفین په مراد دي. دوی دا پوښتنه تاییدوي چې د عراق سوریه نه وسم خارجي جنګیالي راځي، بالخصوص د مرکزي آسیا، ازبکستان، تاجکستان، نو دا هیوادونه او علت یې دا دی چې ځینې یو تعداد په 2014 په اخره کې د مرکزي آسیا نه دوی تللي وو د افغانستان، پاکستان نه عراق سوریه ته داعش سره چې یو ځای شي، او هلته بیا دوی فکر وکړي چې موږ د کور ډېر لرې جنګ کوو، جهاد کوو، نو باید دا یو اشتباه ده، بیرته باید لاړ شو. موږ تحلیل دا دی چې داعش قوت باید د نظر ونه غورځول سي. طالب په خپل ټول قوت سره په نورستان او کنړ کې د داعش پر وړاندې باندې جنگ وکړي، مګر راپورونه دا دي چې داعش ونه سوای کولای چې له منځه یوسي. یو جدي مسله ده چې باید دې ته دغه اوسي. زه فکر نه کوم چې د بغدادي په البغدادي په وژلو سره به داعش په افغانستان کې
د افغانستان حکومت او پوځیان او همدارنګ امریکا متحده ایالاتونه او اخوا د ناتو سازمان څورځي مخکې د ناتو سرمنچي ویل یونس ستولتنبرګ چې فوکس به د داعش په وړاندې مبارزه وي په افغانستان کې، او په همدې خاطر مالته پات کیږي چې نړیوال تروریزم وځپي. څه فکر کوي د ته په کتو چې په عراق او سوریه کې نړیوال ائتلافونه کامیاب تمام شول، د داعش ډلې وځپله، په افغانستان کې هم که دغه ست مرکز ولري دا کار ممکن دی څنګه؟
دا په هغه وخت کې مو سرتر وی کله چې یوازې داعش پر وړاندې باندې افغان دولت او د دې خپللي همکاران د یوازې داعش پر وړاندې وجنګي. په اوس وخت کې څه فکر کوم مشکل دا دی چې افغان دولت د طالبانو پر وړاندې جنګي، ناتو د افغانستان دولت په حمایت باندې د طالبانو پر وړاندې جنګي شو، دغه فوکس او کوم انرژي چې مصرف کیږي دا په څو ګروپونو باندې. مګر دا هغه وخت بهتره وي چې کله طالبان سوله وکړي او دا ټول فوکس پر داعش باندې شي.
د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله عظیمی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې چې د داعش د مشر ابو بکر البغدادي د وجل کېدو په اړه څرګندونه کوي چې دا مسله په پاکستان کې د دې ډلې د ملاتړو تحرکات څومره اغیزمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به نوریا سنوري راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي سټارز اند سټرایپس خبرونه کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې نوموړی د لومړي ځل لپاره وروسته له هغې کابل ته تللی چې تیره میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوې. د خبرونې په وینا خلیلزاد چې د طالبانو له پلاوي سره یې نه پړاو خبرې ترسره کړې وې، کابل ته تر سفر مخکې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین، پاکستان او متحدو ایالتونو په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د دې غونډې ګډونوالو افغانستان کې د امریکا د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په اړه د موسکو پر غونډې سربیره د غراز په پام کې و چې روانه اونۍ د افغانستان په مسله کې ښکېل د بل لوبغاړي چین پلازمینه پیکینګ هم د بین الافغاني خبرو کوربه وي، خو دغه خبرې د نامعلومو دلایلو له امله وځنډول شوې. له بریتانیا خبریدونکې ایشین لایت انټرنیشنل خبرونه هم په پیکینګ کې ځندول شو خبرو ته پام اړولی او په یو مطلب کې د طالبانو دی ویان له قوله لیکلي چې ویلي دي چین دغه بین الافغاني خبرې چې په پام کې و د اکتوبر په 28 او 29 وشي او په کې د دې ډلې او د افغانستان د مدني ټولنې استازي برخه واخلي ځندولې دي. د خبرونه په وینا دا ورسته له هغې چې امریکا تیره میاشت نابببره له وسلوالو طالبانو سره له خبرو ووته، د دغو خبرو د بیا پیلېدو لپاره د پیکینګ یوه هڅه ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د چین حکومت د دغو خبرو د ځنډېدو خبر ورکړی او ورڅخه د څو ورځو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي نه پوهېږي چې دغه خبرې ولې ځنډول شوې، خو دوی نورو جزئیاتو ته منتظر دي، ځکه چینایي لوري ورته دا هم نه دي ویلي چې کله به دغه خبرې انکېږي. ایشن لایت انټرنیشنل خبرونه وړاندې لیکي طالبانو چې تیره میاشت هم یو نه کسیز پلاوی چین ته استولوي ویلي چې په چین کې کیدونکې خبرې به په هغه چوکاټ کې ترسره کیږي چې مخکې د موسکو او دوحه په غونډو کې پرې بحث او خبرې شوې وي، او هدف په افغانستان کې د روانې اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د یوې سولې حل لارې چې د سولې د لارې نقشې نوم هم ورکړل شوی موندل دي. خبرونه وړاندې د دې خبرو د ځنډېدو په اړه د افغانستان د حکومت خبرګون ته هم اشاره کړې او لیکي چې د افغانستان حکومت که څه هم په دې غونډه کې د احتمالي ګډون په اړه ویلي چې پر دې مسلې له چینایي چارواکو سره خبرې کوي، خو دا هیله هم ښکاره کړې وه چې دا خبرې به د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره یو ګام وي چې اخیستل کیږي.
د کونر په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیر مازدیګر نښته سوې چې په نتیجه کې د ولایتي شورا په خبره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سیمه کې وضعیت کړکېچن ښکاري. تفصیل روح الله انوري ناوري.
د کونړم نیب قومندانۍ مرستیال حاجی محمد یوسف د دوشنبه په سهار ازادي راډیو ته ویل جګړه ورسته له هغه پیل شو چې کله پاکستانی پوځیانو د ناری ولسوالۍ په مربوطاتو کې نظامی پوسټ جوړوله. هغه وای په دغه جګړه کې درې میرمنې وژل شوې او درې تنه سړی ټپین شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ولایتي شورا وای پاکستانی پوځیانو د نړیوالو قوانینو مخالفت کړی او غوښتل چې د ناری خاوره لاندې کړي. د ولایتي شورا شی حاجی شیرزمین خان ازادی راډیو ته ویل کله چې نخته پیل شو نو پاکستانی وسکرو د پوخا پسیر د ولس کورونو ته د توپونو خولې واړولې.
درې زنانه شهیدان دي، درې نارینه زخمی دي چې د زخمیانو کې یو کرابودین په نوم ده، دا څلور کلن دی، یو معلم دی، بل یو سپینګر ملک دی. د دو کلن ولکم دا غوی پوسټ جوړ کړی ده، اخوا ته سیم خاردار هم تاو کړی دی. دغه نقطه داسې ده چې دا بېخي دلته د پوسټ د هغوی دپاره هېڅ قانوني جواز نشته دی.
د سیمې یو بل اوسیدونکي سید رحمان وویل تېره شپه ارامه وه، خو سیمې ته له مرکز اسدآباد نوي ځواکونه رسېدلي او ولسونه له خپلو سرتېرو وړاندې په سنګرونو کې ځای په ځای شوي دي.
مخکات یو تر بله بېخي په ګوته په معاشه دي او عوام خلک بېخي صبر نه کوي، عوام هم بېخي ورغلي دي او خلک لا اوس هم ځای په ځای دي. خپل کومه نقطه چې دغه نه پرېږدي نو امکان شته چې نور زیات جنګ وشي. نوي قطعات هم دا رسېدلي دي او نور هم دا شته، خلک هم بېخي ګوته په معاشه دي.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ګڼې جګړې شوې او پکې د دواړو خواو تر څنګ ولس ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو په عملیاتو کې د ابوبکر البغدادي د مرګ خبرونو پراخ انعکاس موندلی دی. د امریکا، بریتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه، سوریه، ایران او ځینو نورو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کړی، خو ځینو یې دا ټینګار هم کړی چې دا به د داعش د خاتمې په معنا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ناوخته اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. سپی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
له امریکا رانیولې تر اروپا او آسیا د نړۍ د څو بیلابیلو هیوادونو مشرانو او لوړپوړو چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژل کېدل ستایلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په خپله لومړی وار د البغدادي د وژل کېدو خبره اعلان کړه. هغه وویل چې امریکایي پوځیانو د نړۍ د تر ټولو بېرحمه تروریستي سازمان مشر وواژه.
A brutal killer. One who has caused so much hardship and death.
یو بیرحمه قاتل داس یو څوک چې ډیره سختې او مرګونه په خلکو راوستل په بیرحمه لمنځ یې وړل شو. هغه به هیڅ کله بیا کوم بیګونا سره خزا او ماشوم ته زیان ونه رسوي.
Woman or child.
ترامپ په دې وینا کې چې لسپینې ماڼۍ خبرېدا زیاته کړه چې بغدادي د شنبې په شپه د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې وژل شو. هغه له روسیې، عراق، ترکیې، سوریې او کوردانو مننه وکړه چې د البغدادي پر ضد د عملیاتو په برخه کې ورسره همکاري کړې وه. د امریکا متحدو هیوادونو د امریکایي ځواکونو له خوا د البغدادي په وژل کېدو خوښي ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو پیغام کې ویلي چې دا د یوې اوږدې جګړې یو مهم بریالی ګام و.
Trump and the impressive achievement
زغواړم ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د دې خیل استراوړنی او عملیاتو مبارکي ورکړم چې په نتیجه کې د داعش اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل شو. دا ښکاروي چې د امریکا په مشرۍ هیوادونه له تروریستي سازمانونو او تروریستي دولتونو سره د مبارزې لپاره یو لاس دي. دا یو لوی او مهم ګام دی، خو دا د یوې اوږدې جګړې یو برخه ده چې موږ یې باید وګټو. د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن په یو ټویټ کې ویلي د بغدادي
بغدادي وجل کېدل د داعش په وړاندې د جګړې یو مهمه لاسته راوړنه ده. خو د هغه خبره داعش په وړاندې جګړه لا نه ده ختمه شوې. هغه ټینګار کړی چې ائتلافي ملګري به سره ګډ کار ته دوام ورکوي څو داعش په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. روسیې بیا که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ترې د البغدادي په وژنه کې له امریکایي پوځیانو سره د همکارۍ په خاطر ستاینه کړې ده، خو د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو او ان د امریکا په عملیاتو باندې شک ښودلی. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکو فویلی موثق معلومات نه لري چې په ادلیب کې دی د امریکایي ځواکونو د عملیاتو ښکارندوی وکړي، او د ده په خبره د دې عملیاتو د مدعي هیوادونو په جزئیاتو کې تناقض د عملیاتو په اړه د شک لامل کیږي. ایران بیا ټینګار کړی چې د بغدادي وژل کېدل به د داعشیزم پای نه وي. دا خبره د ایران د دولت ویاند علي ربیعي په یو ټویټ کې کړې. اسلامي دولت ډله یا داعش لومړی وار په 2014 کال کې هغه وخت د نړیوالو پام ورجلب کړ چې د عراق ځینې لویدیز ښارونه یې له عراقي پوځیانو ونیول. ابوبکر البغدادي چې پخوا په عراق کې د القاعده له مشرانو 15 کاله د مخه د عراق په موسل کې خپل خلافت اعلان کړ. البغدادي د عراق اصلي اوسیدونکی و او له القاعدې نه تر جلا کېدو وروسته یې اسلامي دولت ډله یا داعش رامنځته کړه. د هغه جنګیالیو د عراق په لویدیز موسل، سنجار او ګڼو نورو ښارونو کې بریدونه وکړل. زرګونه کسان یې ووژل او ښځې یې له ځانونو سره یوړلې. اسلامي دولت ډلې په عراق سربیره په سوریه کې هم زیاتې سیمې ونیولې او په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او اروپا کې په مرګونو بریدونو سره زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د دې ډلې اکثر جنګیالي په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د بریدونو په نتیجه کې له منځه لاړل او خواره واره شول. ابوبکر البغدادي په خپله هم د راپورونو په اساس په سوریه کې پټو چې بالاخره د امریکا په بریدونو کې ووژل شو.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف پوتین
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن
یي حکومت جن واره کې
لا آسیا تر اوسترالیا
میر مای
تاسو مونږ ته یو غوښته
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو افراطی ډلې څو تنه غړي د سولې د بین الافغاني دو ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسیدلې دي. دا خبره په استرالیا کې یو تحقیقاتي مرکز کړی ده. په کونړ کې پرون د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. اته په نغښتون کې چې ویل کېږي افغانان دي پرون په فرانسه کې وروسته له هغې لیوی یخچلداري لاري وژغورل سول چې